ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اردن کو وائس آف امریکا ڈی بر ریڈیو تے واری بیا پخیر راکلے نن د ګلورس کال 2018 د ستمبر د میاشتې سلور مانی ته دا وخت شوی په پاکستان کې د سحر اتنی می بجی افغانستان کې د سحر ات بجی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ستمبر درې مانی ته دا او د شپې یو لس نیم بجی دی د وائس آف امریکا ڈی بر ریڈیو په دینیم ساته سارا نه خبری خبرونه کې درته زما وش چلی یو واری بیا هر کلی وایم پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پرس د بلوچستان د گوادر او تربت سیمو سفر په وخت ویلی چې په بلوچستان کې جاری د پرمختګ ټولې پروژې به سر ته رسول کیږي او دا چې د پاکستان ترقی لپاره د بلوچستان پرمختګ ډیر مهم دی
بلوچ بلتون غشتون کی دلتا پا بلوچستان کی دا پرمختیا پروژه دا بلوچستان پر وسایلو باندی دا مرکزی حکومت اسلام آباد للوری قبضه گرنی
دا امریکا دفاع وزیر جیمز میٹس دا صدر ٹرمپ دا ستر سلاکارانو سره پا وائٹ ہاؤس کی وغونډه کړي چې پکې د شمالی کوریا لخوا دا هایدروجن بم دا ازمائن پا سر مهم خبری شوی
دا امریکی دفاع وزیر دا غونډې وروسته خبریالانو ته وویل کچری شمالی کوریا امریکې ته خطر جوړ شو دیو سخت پوزی جواب سره به مخ شي
او د امریکا ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې نه ورځې وړاندې راغلي سیلاب وروسته خلک بیرته خپل کورونو ته ستنېدل شروع شوي د ټکساس ایالت گورنر نن په امریکا کې امریکایي ټي وی ته ویلي د سیلاب دراسه د یو سل اتیا بلین ډالر پورې تاوان شوی او غوښ شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پرز د بلوچستان د گوادر او تربت سیمې سفر کړی او په دې موقع د بلوچستان پرمختګ لپاره د مکمل پوځي مرستو ژمنه کړې ده د ای ایس پی آر لخوا جاری شوې بیانیه وایي چې د پوز مشر د اختر په دویمه ورځ ترسره کړې شوې د سفر کې د پوځیانو او چارواکو سره لیده کاته وکړه او په دې مهال د خبرو په وخت یې ویلي چې د بلوچستان پرمختګ د پاکستان ترقی لپاره ډیر مهم دی او په بلوچستان کې جاری ټول پرمختیایي پروژې به سر ته رسول کیږي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دي چې امریکا یا د دې اتحادیانو ته د شمالي کوریا لخوا در پیښ کوم خطر ته به سخت پوځي جواب ورکول کیږي ښاغلی میټس او د صدر ټرمپ سترو سلاکارانو د اتوار پرس په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د اعلان وروسته غونډه وکړه چې دوی د هایډروجن بم آزماینه کړې ده پیونگ یانگ ویلی دی چې دا اوس پورې د دوی لخوا شوې تر ټولو طاقتور بمی ازماینه ده او په بالستیک میزایل باندې وړل کیدی شي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د تیر خالی پورز د ټلیفون د لارې خبرو کې په دې خبرې زور راوړي چې د شمالي کوریا لخوا زیاتېدونکي خطر له وجې بخپلو کې او سویلي کوریا سره همکاري سیوا کوي د امریکې ټکساس ریاست کې د هاروی طوفان نه ورځې شوي او د هیوستن ښار اوسیدونکو واپس خپلو کورونو ته راتک شروع کړی چې د شوي نقصان جایزه واخلي د ټلویزیون چینل فاکس نیوز سنډې سره اتوار په ورځ یوې مرکې کې د ټکساس ګورنر ویلي چې هاروی طوفان د لاسه د یو سل اتیا بلین ډالر نقصان شوی دغه تاوان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د کانګرس نه غوښتل شوي اووه اشاریه پنځه اتیا بلین ډالرو نه شل چنده سیوا دی د هیوسټن خاروال سیلوستر ټرنر د خار غربي برخه کې اوسیدونکو خلکو غږ کړي خپل کورونو نه وځي د خار په دې برخه کې د اوبو دوه ذخیرې ډکې شوي او امکان دی د دغې نه اوبو بهر راوځي د ایران د پالداران انقلاب د هوایي دفاعي نظام مشر فرزاد اسماعیلی ویلي دي چې دوی د روس د اس درې سو په شان باور درې سوه درې اویا د هوا د لارې د کورنۍ دفاعي نظام آزماینه کړې ده اے ایف پی خبری ادارے د ښاغلی اسماعیلی د خپلې لیکلي چې دا دفاعي نظام یې په مکمل توګه په ایران کې تیار کړی او ډېر برخې د روس نه اس درې سوم نه بدلې دي د جرمني په فرانکفورت ښار کې د بارودی مواد ناکاره کوونکي ماهرانو د دویم نړیوال جنگ د وخت یو غټ بم د اتوار پر ورځ ناکاره کړو د بم ناکاره کوونکو وړاندې د ښار نه په زګرونو خلکو باندې کورونه خالی کړی شو بم چې کومې سیمې کې موندلې شوی وو هغه سیمې نه د خلکو باسلو په کار کې د هنګامي حالاتو کې د مرستو یو زرونه سیوا کارکونکو برخه واغسته دا بم تیره اونۍ موندلې شوی وو د دویم نړیوال جنگ سر ته رسېدو اویا کالونه زیات وخت شوی خو اوس هم په جرمني کې هر کال د دوه زره ټنو څخه زیات بارودي مواد او بمونه موندل کیږي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کدر من اوردونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پرس د بلوچستان د گوادر او تربت سیمو سفر په وخت ویلي چې په بلوچستان کې جاری د پرمختګ ټولې پروژې به سرته رسول کیږي او دا چې د پاکستان ترقی لپاره د بلوچستان پرمختګ ډیر مهم دی. هم په دې اړه باندې نور حال د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسور نورو.
د پاکستان د پوز د اما اړیکو څنګه آی اس پی آر وی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د اختر په دویمه باندې د گوادر او د تربت دوره وکړله. د هلته له هغو پوځیانو سره ولیدل چې دوی هلته د امنیت د پلوي کېدو لپاره خپل فرایض ترسره کول او اختر یې هلته تیر کړی وو. آی اس پی آر وی چې د پوځ مشر و دوی ته پر دې مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې به ټولې د پرمختیا د پروژو د بشپړ کولو لپاره به پوځ له دوی سره مرسته کوي. د پوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر وی چې د پردې محل باندې وویل چې د پاکستان لپاره د بلوچستان ترقی ډیره مهمه ده او د صوبې په لورو پرتو سیمو کې به پر ټولو پروژو به کار بشپړ کوي. آی اس پی آر وی چې جنرال قمر جاوید باجوا له دوی سره ژمنه وکړله چې د ټولو ملک ادارې به له دوی سره کومک کوي. پر داسې مهال چې نن د لوی اختر دویمه ورځ لمانځل کېدله د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د میجر جمال شیران کور ته هم ورغلی. دی د جولای پر 12 باندې په حیدرآباد کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. تیره ورځ د اختر پر لومړۍ ورځ باندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا د راجګال ناوې هم دوره کړې وله چې هلته اوس پوځ د خیبر څلرم عملیاتي بشپړه کړی دي. هلته د پاکستان د پوځ مشر و پوځیانو ته په خپل وینا کې ویلی وو چې تر دې لوی خدمت نور نسته چې تاسو د اختر پر مهال باندې د هیواد د تحفظ لپاره ولاړ یاست. پاکستان او چین په ګډه باندې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه پیل کړې ده. اوس د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې بلوڅ وسلوالي ډلې فعال دي. دوی د پرمختیا پروژې نه پریږدي. دلته پر امنیت خوندي ساتونکو او د پرمختیا په پروژو باندې پر ټیکدارانو او پر مزدورانو باندې بریدونه ترسره کوي. په روان کال کې هم یو شمیر مزدوران د بلوڅ وسلوالو له لوري وژل شوي دي چې بیا یې دوی مسؤلیت هم په سر واخلي. بلوڅ بلتون غوښتونکي دلته په بلوچستان کې د پرمختیا پروژې د بلوچستان پر وسایلو باندې د مرکزی حکومت اسلام آباد له لوري قبضه ګڼي. دوی ویي چې پنجاب حکومت دلته زموږ وسایل ترلاسه کوي هم له دغه کبله دوی د پرمختیا پروژې نه پریږدي. خو حکومت بیا دریځ لري چې بارنیا هیوادونه هند او افغانستان دلته بلوڅ وسلوالې راپارولي دي او دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع هم خرابول غواړي. نوې ډیلی او کابل دغه تورونه بیا ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
گران اردونکو وایس اف امریکا ڈی ریڈیو سارنے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. قبایلی چارواکی وایي چې د پاکستان قبایلی سیمه کې د کلونو راسې جاري توندلاریتوب او د ترګرې په ضد عملیاتو له وجې د انتظامی ډانچې زیاتره برخه تباه شوې ده چې پکې تعلیمی مرکزونه هم شامل دي. په فاټا کې د جنکو 1100 سیوا سکولونه چې دینو ده یا خو په مکمله توګه تباه شوي یا ورته ډیر زیان رسیدلی. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا وکړي چې نږدې 900 سکولونه یې بیرته د هغوی مرمت کړي، خو اوس هم په فاټا کې په سونو سکولونه چې دي نو هغوی چې کوم د استعمال قابل نه دي، مرمت لا نه دي شي. په دې باندې د ډیو ریډیو همکار اشفاق محمد رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د کلونو راهیسې د ترهګرۍ او د ترهګرۍ پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله سړکونه، کورونه او هسپتالونه او سکولونو ته لوی زیان رسیدلی دی. د پاکستان د حکومت د اندازو تر مخه قبایلی سیمو کې د دغه بدامنۍ او تشدد د پیښو له کبله 1100 څخه زیات د جینکو سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د پاکستان حکومت دعوه کوي چې دغلته تر 900 پورې سکولونه بیرته جوړ کړی شوي دي، خو د حکومتي دعوو هیڅ کوم پخلی په آزاده توګه نه دی شوی، ولې اوس هم په سوونو سکولونه وران پراته دي. کارپوهان وایي چې حکومت ته پکار دي په سمدستي توګه باندې دغه سکولونه بیرته جوړ کړي. د پاکستان د تعلیمي چارو یو کارپو اے ایچ نیئر وایس اف امریکا اردو څنګ ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیاته تباهي د تعلیمي ادارو شوې ده. په دغه کې طالبانو لخوا حملو کې زیاتره د جینکو سکولونه تباه کړی شوي دي. د زیاتوي چې دغه سکولونه آبادول اگر چې ګران کار دی، خو ځوان کول ته د امید ورکولو لپاره دغه کار انتهایی ضروری دی. اے ایچ نیئر وایي حکومت له تمام وسایل په کار راوستل پکار دي چې زر تر زره دغه سکولونه آباد شي او ځوان کول ته دا احساس وشي چې د ملک په نورو برخو کې چې ځوانان کوم اسانتیاوي لري، هغوی ته د دوی هم لاسرسی شته، او په دغه کې په خاص توګه د جینکو سکولونه. د پاکستان قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو نه بې کوره شوي په لکونو کډوالو کې ځینې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه خوشا 95,000 کورنۍ د قبایلی سیمو نه د پاکستان نورو ښارونو او د افغانستان خوست ولایت ته په کډه کولو مجبور کړی شوي وو. د پاکستان فوج دعوه کوي چې د قبایلی سیمو زیاتره برخې یې د وسلوالو څخه پاکې کړي دي او په قلار قلاره بې کوره کړل شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنیدل شروع شوي. د امریکا پوځي مشرانو ویل چې شمالي وزیرستان سیمه د نړیوال ترخګرو لپاره مرکز دی. دغه سیمه کې د کلونو راهیسې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د تربیې مرکزونه وو. د تیرو څو کلونو راهیسې تحریکي طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د هلکانو او جینکو سکولونه په هدف کړي وو، چې له کبله یې دغلته په ځینې برخو کې ځوانان د تعلیم نه محروم کړل شوي وو. د پاکستان د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډان په خپل یو راپور کې لیکي چې د 15 تر 14 کالو عمر پورې خواوشا 85% ماشومان د سکولونو نه اوس هم بهر دي. د ترخګرۍ تر څنګ دغه سیمو کې انتهایي غربت او د سکولونو د نشتوالي ستونزه هم د دغې ماشومانو د تعلیم نه د محرومۍ علتونه دي. د الف اعلان په نوم د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره وایي چې 80% فرمري او دغه شان 80% میډل سکولونه د ودانۍ د نشټوالي او د ځینې نورو مسلو سره مخ دي او کوم مناسب انتظام نه لري. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې پاکستان د پرایمري سکولونو په مټ کې 50 کاله او د میډل سکول یا کالج په مټ کې 80 کاله د خپل هدف نه وروسته دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو تعلیم 44% او د هلکانو 40% په ځینې برخو کې د ملک خودل شوی دی. دوی وایي چې خواوشا 10,000,000 ځوانان په پاکستان کې دې وخت سکولونو ته نه ځي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدوام لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د صدر ټرمپ د ستر سلاکارانو سره په سپینه ماڼۍ کې وغونډه کړې چې پکې د شمالي کوریا لخوا د هایډروجن بم د ازماینې په اړه باندې مهمې خبرې اترې شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکای صدر د شمالی کوریا لخوا د ایټمی ازموینې وروسته پاکسل عمل کې ویلي شمالی کوریا سرکشه او بدماشه هیواد دی او نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شوی. د امریکای صدر نه تیر ورځ یو خبریال تپوس وکړو چې آیا امریکا به په شمالي کوریا حمله وکړي. نو د امریکای صدر په ځواب کې وویل مونږ به ګورو. د امریکای صدر په خپل ټویټر پیغامونو کې د شمالي کوریا لخوا مسلسل د لمسونو او پارونې د عمل غندنه کړې او ورسره یې په چین هم نیوکې کړې چې خپل ملګری هیواد نشي سمولی. د امریکای دفاع وزیر د صدر ډونالډ ټرمپ د سر سلاحکارانو سره په وایټ هاوس کې یوه غونډه هم کړې چې پکې د شمالي کوریا د هایډروجن بم ازموینې په سر مهمې خبرې اترې وشوې. دفاع وزیر د غونډې وروستو خبریالانو ته وویل که چېرې شمالي کوریا امریکې ته خطر جوړ شو نو د یو سخت پوځي ځواب سره به مخ شي. خو نوموړي دا خبره هم وکړه چې مونږ د شمالي کوریا مکمل بربادي نه غواړو، مونږ به نورې لارې چارې لټوو. وایس اف امریکې سره د خبرو په وخت د هوور انسټیټیوټ سره کار کوونکی څېړنکار آسلن وویل ښاغلي جیم میټس شمالي کوریا کابو کې ساتلو لپاره چې کومه پالیسي څرګنده کړه نو هغه دا چې شمالي کوریا دې د ایټمي وسلې پاک کړي. خو ښاغلي آسلن زیاته کړه چې دا یوه داسې پالیسي ده چې پخوا حکومتونو او نړیوالو هیوادونو استعماله کړې او یو شمېر وارې د شمالي کوریا سره د خبرو په میز هم ناشوي خو هیڅ کامیابي نه ده موندې. نوموړي زیاته کړه چې په کار ده صدر ډونالډ ټرمپ حکومت کومه بله لار یا نوې پالیسي جوړه کړې وي کومه چې په حقیقت جوړه وي. یو شمېر نور څېړونکي هم دا ګمان کوي چې د دفاع وزیر سخت بیان هیڅ کومې نتیجې نشي رابرسېره کولی، باید چې ډیپلوماسۍ ته لاره جوړه کړي. د امریکای صدر تیرې میاشتې په خپل یو بیان کې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی وو چې ځان دې سم کړي، ګنې د امریکای قهر سره به مخ شي. خو باوجود د صدر ډونالډ ټرمپ د خبردارو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل تګلاره بدله نه کړه او شپږمه ایټمي تجربه هم وکړه کومه چې ګرد نړۍ لپاره د تشویش سبب جوړه شوې. د امریکای په ملګرو ملتونو کې استازي نیکی هیلی وویل نن به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل بیړنۍ غونډه هم ترسره کیږي چې پکې د شمالي کوریا د ایټمي ازموینې په اړه مهمې خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس هم د شمالي کوریا د ایټمي ازموینې سخت غندنه کړې او د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون باندې غږ کړی چې خپل ایټمي پروګرام دې وتړي. د امریکای قانون جوړونکي هم د هایډروجن بم د دړکې د تشویش ښکار شوی. د امریکای ریپابلیکن ګوند سینیټر ټیډ کروز وایي که چېرې دا خبره رښتیا وي او دوی هایډروجن بم جوړ کړی وي نو دا به ډیره د خطرې خبره وي او دوی بیا کولی شي چې په لویه کچ خلک ووژني. د امریکای کانګرس را روانې اونۍ به د یوې اوږدې چوټۍ وروسته واپس خپله کاروایی پیل کړي او دا ځلې به دوی ته د شمالي کوریا مسلې تر څنګ د حکومت روان ساتلو لپاره د بجټ منظوري ورکول هم د ایجنډې برخه وي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زمګه دا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا ټیکساس اهلت په هیوستن خار کې نه ورځې وړاندې راغلی سیلاب رستو خلک بیرته خپل کورونو ته ستنیدل شروع شوي. د ټیکساس ایالت گورنر نن په یو مرکه کې یو امریکایي ټی وی ته ویلي د سیلاب د لاسه د یو سل اتیا بلیون ډالر پورې تاوان شوی. په دې باندې نور حال زموږ همکار شبزاده باندې کوي.
د امریکا فاکس نیوز سره د اتوار په ورځ د مرکې په مهال د ټیکساس گورنر ګریګ ایبت ویلي د هاروی طوفان د لاسه د یو سل اتیا بلیون ډالر تاوان شوی. دغه تاوان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د کانګرس نه غوښتل شوی و 1.5 بلیون ډالر نه شل چونده سیوا دی. صدر ټرمپ د کانګرس نه تیره اونۍ د ټیکساس لپاره دغه امداد غوښته. که څه هم په ټکساس کې ګڼ شمېر خلک د کورونو نه د اوبو وتلو وروستو بیرته خپلو کورونو ته پستنېدو دي. د هیوستن ښار ښاروال سلوستر ټرنر د ښار غربي برخه کې په اوسېدونکو خلکو غږ کړی چې خپلو کورونو نه اوزي. د ښار په دغه برخه کې د اوبو دوه ذخیرې ډکې شوې او امکان دی د دغې نه اوبه بهر راوزي. د پوز د انجینرۍ څنګه کوشش کوي چې په ځینو برخو کې اوبه جمع کړي چې د ډیمونو د لاسه نور تاوان ونه شي. ښاغلی ټرنر ویلي د هیوستن ښار په غربي برخه کې به نږدې 20,000 کورونه د راروانو دوه اونیو پورې په سیلابي اوبو کې ډوب وي. د هیوستن سره نږدې بومنټ ښار کې د سیلاب د لاسه د سکلو د اوبو نظام خراب شوی. د هیوستن ځینو چارواکو د جمعې په ورځ ویلي یوازې په هاریس کاونټۍ کې د هاروي طوفان د لاسه 1,55,000 کورونو ته زیان رسیدلی. په دغه کاونټۍ کې هیوستن ښار هم راځي چې د امریکا د آبادۍ په لحاظ څلورم لوی ښار دی. د هاروي سمندري طوفان د لاسه تېرې اونۍ د ټکساس ساحلي سیمو د رابطو نظام په مکمله توګه تباه شوی او په ټکساس لویزیانا کې تر ټولو زیات باران ریکارډ شوی. د خالی په ورځ د ټکساس چارواکو ویلي د دغه طوفان د لاسه د مړو شوو خلکو شمېره 40,000 ته رسېدلې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا د سیلاب نه متاثره شوو خلکو سره یوه ورځ تېره کړې او خپل سفر یې د لویزیانا ایالت لیک چارلس کې د هغه کسانو سره هم ولیدل څوک چې په بیړني حالت کې مرستې کوي. صدر ټرمپ د لویزیانا په خپل سفر کې د میډیا سره څه خبرې نه دي کړې خو د سیلاب نه متاثره خلکو سره یې لیدلي او ژمنه یې کړې چې د دغه طوفان نه شوي نقصانونه به زر تر زره پوره کوي. د خالی په ورځ صدر ټرمپ په هیوستن کې په دغه سیلاب کې د بچو خلکو سره خبرې کړي. صدر ټرمپ ویلي دغه بد موسم اوس ورکیږي خو موږ ته لا ډېر څه کول دي. صدر ټرمپ ویلي تاسو خپلو سیمو ته وګورئ، دلته پرون ډېرې اوبه وې او نن دغه اوبه لرې کړی شوي. تاسو باید چې خبر یې چې زموږ سره ډېر محنتي خلک شته چې کار کوي. صدر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې د ټکساس ته دویم سفر و چې د ټکساس د خلکو سره مرسته وښایي. د صدر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم په دغه سفر کې وه. په خپل سفر کې د امریکا صدر د انرژي سنټر هغه پناځای ته هم ورغلی چېرته چې د سیلاب نه متاثره خلک پاتې کیږي. میلانیا ټرمپ په دغه سنټر کې د ماشومانو ځای ته ورغلی او هلته یې ماشومانو له ویډیا یا مفت کتابونه، رنگونه او د لوبو سامانونه ورکړي. د خالی په ورځ صدر ټرمپ په خپل سفر کې د ځایي اوسیدونکو امدادي کارکوونکو سره هم لیدلی. په خپل لومړي سفر کې صدر ټرمپ د چا سره لیده کاته نه وکړي او دغه سفر یې یوازې د حکومتي هڅو په اړه و. هم تېره ورځ صدر ټرمپ د سیلاب نه متاثره خلکو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د سیلاب وروستو د صفایي کار امداد سیوا کولو اعلان هم کړی. وړاندې صدر ټرمپ د 50% وفاقي امداد اعلان کړی خو تېره ورځ دغه تر 90% پورې سیوا کړو. د امریکا صدر ټرمپ د هاروي طوفان وروستو د مرستو لپاره د 2.4 بلیون ډالرو امدادي پیکج خواست کړی دی. امکان دی کانګرس په دغه خواست زر تر زره منظور کړي.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دینه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشا مور ته وې د جمعې پر از بازارم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه د هغه ناش راغه مور بل راځي دا او یارا دا زمونگا مشالو دی خیارو دا میانزو یورو خو لیکن ما سر غم داده چه پختانو پا خاورا وطن که دنیا مشالان دی دا غی حفاظت و تاپوزو شی.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس وخت شوی سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای صدر ترامپ د افغانستان د پاره د خپل تګلارې د اعلان کولو په وخت خپل زیات پام افغانستان کې د ترهګرو چقولو ته ګرځولې دی. په میډیا خوریدونکو خبرونو کې عام اولستا دا تاثر ورکول کیږي چې د افغانستان مسله د فوجي طاقت نه بغیر نشي اوارې دی، ځکه چې افغانستان کې وسلبند جنگیالي ګوندونه د افغانستان دننه د امنیت پر اوستو کې د ټولو نه لوی خندان دي. خو د امریکای مشهورې ورځپاڼې کریسچن ساينس مانیټر د خپل تازه ګڼې په یو یکی د افغانستان د جوړی مسلې د سرخط لاندې د افغانستان د ټولو نه لویا او سنگینه مسله د افغانستان د حکومت دننه خواره واره بډې رشوتونه په ګوته کړی دي. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امنیت په لار کې د ترهګرو نه لویا خطره خواره واره بډې رشوتونه دي چې د افغانستان حکومت یې دننه نه لکه د وینو خوړلې او ډډ کړی دی. په دې سبب څومره زړور اقدامات چې د ترهګرو د چقولو دپاره تجویز کیږي باید چې هم دومره زړور اقدامات د بډو رشوتونو د نوغي وستو دپاره وشي. کریسچین ساينس مانیټر لیکي چې د افغانستان د روښانه سباون دپاره د فوجي اقداماتو نه زیاته اهمه خبره د بډو رشوتونو خلاف د جنگ کولو ده. اداریه لیکي چې دوه هفتې وړاندې د افغانستان په یو لوړ رتبه جرنیل جنرل محمد موین فقیر او په یو ډیر نامتو تجار عبدالغفار داوی باندې د بډو رشوتونو د مخنیوي په یو عدالت کې مقدمه چلولې شوې ده او عدالت دوی مجرمان ګرځولي او سزاوار کړي دي. د افغانستان لوی سرکاري وکیل فرید د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي دي چې موږ د بډو رشوتونو د نوغي وستو په معاملې کې تر اوسه پورې افغانستان کې مکمل انصاف لا نه دی قائم کړی او نمو د مخاوریزو خلکو د سزا نه د بچ کېدو د ناوړه عمل خاتمه کړی ده. کریسچن ساينس مانیټر نور لیکي چې افغان جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی چې کله په خپل منصب کېناستو نو د اعلان کړی و چې د ده په نیز د افغانستان د ټولو نه اهمه او سنگینه ستونزه په ټول ملک کې خواره واره بډې رشوتونه دي. صدر اشرف غنی د دې مقصد دپاره افغانستان کې د بډو رشوتونو د مخنیوي عدالتونه قائم کړي دي. افغانستان کې د امریکې یو پخوانی نائب سفیر او دا وخت د واشنگتن په ویلسن سنټر کې د یو عالمی تجزیه نگار په حیث کار اون کی ارل انتونی خپل یو بیان کی ویلی دی چې موږ د ډیری مدینه د دې قسم عدالتونو د قیام په تمه وو. اداریه زیاتی چې افغانستان کې د امریکای د تیر شپاره سو کالو جنگی حالې زلې او د سرو مال قربانې د بډو رشوتونو د لاسا خوري ایری شوې دي. د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د امریکای د دوه پخوانو صدرانو جارج دبليو بوش او باراک اوباما غګونه ابستلې دي. د صدر ترامپ د افغانستان د جنگ په اړه نوې تګلارې کی د افغانستان د تعمیرینه خبره په مکمل توګه د منځه وستې شوې ده. کریسچن ساينس مانیټر د بډو رشوتونو خلاف د یوې نامتو ان جی او د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د بانی د خاغلی ایګن د یو بیان حواله ورکړی د پکم کې چې د ویلي دي چې افغانستان کې د بډو رشوتونو د حالاتو بدلیدو امکان شته، ځکه چې صدر غنی د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د اثرناکو او ادباري ادارو جوړولو علم او تجربه لري. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې خاغلی ایګن او صدر اشرف غنی په کال 1990 کې د بډو رشوتونو په مسلو په عالمی بینک کې په شریکه سره کار کړی دی.
وړاندې کولو کې تکنیکي رفتہ ټیم کې سره مرسته کولې پروډوسر او شیف دادا انجینیر او زینب دې ډېر مننه وایو. زه محوش چلین سره د خپل سره نه خبرونه ټیم تاسو نه غواړم اجازه درکړم.